سلامونه په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شو. تاسو زموږ غاکل ازادي رادیو څخه خبرې پیل هم د خبرونو پر سر کو. ملګر ملتونو نن د شنبه ویلي چې طالبان په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارنې پولیس ضد واکسین کمپاین زړولې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې دا خبره د ملګر ملتونو چارواکو کړې ده. د کمپاین د زړولو خبر داسې وخت خبري چې د ملګر ملتونو ادارو په پام کې لرل چې د سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیس ضد فعال کمپاین پیل کړي. دغه کمپاین د زړولو دلیل نه دی وړاندې شوی او د طالبانو د حکومت کوم چارواکي د دې پریکړې په باب تبصره نه کړې. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه ای ودونه دي چې لا هم د واشمانو دغه ناروغي به کې ختمه شوي نه ده. پروسی کې و مثبت پیخه په غزي تړنګ کې سب شوی چې په بیل بیل بنسټونو باندې د ښنا خوله ده. په ګاونډي وخت پاکستان کې د ګزارنې پولیو ضد واکسین کمپاینونه باندې وخت نا وخت حمله کیږي. نو په ځانګړي ریاست نن هم د افغانستان په ولس ولایتونو کې د تیز باران او تالنده برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په خبرداری کې ویلي چې د سالنګورو په ګډون به په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان او غور ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي. وړاندې په خبرداری کې ورشي چې په شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزی ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل هم شوه. چې د سالنګونو په ګډون په بیلابیل سیمو کې د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې وي. د انجونو د تعلیم فعالو د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملالې یوسفزۍ ویلي چې د افغان انجونو د تعلیم د حق غوښتنې ته دوام ورکوي. نوموړې تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دا او نورې فعالانې په افغان انجونو غږ بدرګه کوي او طالبانو سره به د حساب کتاب کوي چې ولې د انجونو ښوونځي تړلې دي. ملالې یوسفزۍ دغه پیغام د افغان انجونو د ښوونځیو د بندېدو د درېمې کلیزې په مناسبت خپور کړی دی. طالبانو د 2018 کال د اګست میاشتې پر 15 وخته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د انجونو ښوونځي تر دویم ان پوری بند کړل. خو د دریو کلونو په تیر دو سره لا هم بند پاتې دي. پر خوانځیو سربیره د انجونو پانتونو نن په افغانستان کې بند شوی چې له کبله د طالبان حکومت تر کړه کونی وکړو لاندې دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې پر یوه پخوانی خبریال د وسلوالي عملی په باب سخته اندېښنه. خو دغه سازمان پرون یک شبه ویلمې کې ویلي چې دوی په پاکستان کې د میشت افغان خبریالانو د وضعیت په تړه ژور اندېښنه څرګندوي. پرانو پورونو کې ویل شوي چې په پاکستان کې ناپیژند وسلوالو د آریانا نیوز خصوصي تلویزیون مخکینی خبریال عبدالعزیز سخی زاده په یوه حمله کې ټپي کړی دی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان لیکلي چې هغه افغان خبریالان چې درېمې هیوادونو ته د خپل ژوند د خوندیتوب په موخه تللي د مرغ په دی ورستی کې آن الته هم د ژوند له خوندیتوب نه هم نه دی برخمن شوی. تر دې مخکې د اگست پر 15 یو بل پخوانی خبریال نصیر احمد بهروز هم په اسلام آباد کې پرې عمله شوی و. او ازادي رادیو خبر احمد هانیش هم د اپریل په 3 په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ټپي شوی و. چارواکو نن ویلي چې د اسلامي دولت افراطي ډلې د شډلې د هغه بمی حمله مسولیت ومني چې په نتیجه کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دوه پولیس چارواکي وژل شوی دي. تیر شنبه د بلوچستان ایالت مرکز کوئټه ته نږدې په کچلاغ کې د پولیسو پر یوه موټر د منفجر وسلې په چاودنه کې د پولیسو دوه چارواکي وژل شول. پاکستاني چارواکي وایي چې په حمله کې دوه نور افسران ټپین شوي دي. شنون کې وایي په بلوچستان کې چې په تیرو تیلو او غازو غني ایالت دی د اسلامي دولت ډلې او هغه بیلتون فالو ترمنځ چې له کلونو پر امنیتي ځواکونو او ملکیانو حمله کوي همغږي زیاته شوې ده. او رسته خبرم دا چې په مرکزی او ختیځ اروپا کې د کمیساری سیلاب لکبله د مارک جوبلی او زیانونو کا چاپ ډیری دوده. په رومانیا کې چارواکو ویلي چې دغلته سیلابونو لکتر لګا شپاک ته نمړې کړي او د نور ترې اتاری تم شوی دي. جرمنی لدی واده د افغانستان ته په درنو البته په خبرونه کې د راپورونو هم را سره اوریدلی شي. جرمنی له دې واده افغانستان ته په درنو جرمونو د تورونو نورو افغانانو د استولو اعلان کړی دی.
که څه هم دا پریکړه یوازې په هغو کسانو متمرکز ده چې په جرمني کې په جرمونو تورن دي، خو دا وضعیت د نورو افغان کډوالو لپاره هم یو ډول اندېښنې او ویرې راولاړی کوي.
په افغانستان کې شمیر نجونې چې د طالبانو له لورې د وضع شوي محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې شوي له خپلو هیلو راتوایي.
هم خوانځي وایو، هم پانتون وایو، لوړ زده کړې وکړو، په حجاب کې غواړو دنده وکړو. بدبختانه زموږ پر مخ باندې دا دروازه وتړل شوله.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې یو ډېر شبیلابیلې پروژې بشپړې شوې.
د انکشافي کوم پروګرام آبادی جوړ شوی ده. لله الحمد یو جرش بلابل پروژه بشپړ او تکمیل او کار سپارل شوی ده.
خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم را سره شته، را سره ووسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
جرمنی له دې واده افغانستان ته په درنو جرمونو د تورونو نورو افغانانو د سولو اعلان کړی دی. ننسی فایزر پرون یکشنبه ازبکستان د جرمنی د صدر اعظم اولف شولتس سره په دې ګډ سفر په ترڅ کې ویلي چې و به ګوري چې له نورو کومو هیوادونو سره په همکارۍ د اقدامات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمنی صدر اعظم اولف شولتس له ازبکستان سره د کډوالو دوه اړخیز تړون لاسلیک کړی، خو دا چې په جرمونو تورن افغانان به هم په دې تړون کې شامل وي کنه اتسې نه دی ویلي. نورحال د فیروزی عزیزي په راپور کې.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر اعلان کړی چې له دې هیواد افغانستان ته په درنو جرمونو د تورنو افغانانو د استولو لپاره د لا زیاتو پروازونو د پلانولو په حال کې ده. نانسی فایزر چې پرون یکشنبه د سپتمبر 15مه ازبکستان ته د جرمنی د صدر اعظم اولف شولتس د دوه ورځني سفر ملتیا کوله، ویلي چې وبګوري چې له نورو کومو هیوادونو سره په همکارۍ دا اقدامات پیل کړي. د رویټرز د راپور لمخې د جرمني صدر اعظم اولف شولتس او د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایوف سره د ګڼو نورو بیلابیلو تړونونو ترڅنګ د کډوالو په اړه هم دوه اړخیز تړون لاسلیک کړی، او رسنیو ویلي چې د دې تړون لمخې به له جرمني نه هغه ازبکستاني کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي چې په جرمني کې په ناقانونه توګه اوسیږي. همدارنګه د دې تړون له مخې به جرمني ته مسلکي کارګر هم په قانوني توګه پیول کیږي. که څه هم د دغه تړونونو په اړه ډیر معلومات نه دي ورکړل سوي، خو د داریو په نوم یوې ازبکستاني رسنۍ پرون خبر ورکړی چې د دغه تړونونو پر بنسټ به ازبکستان له جرمني نه د ایستل کیدونکو افغانانو د ترانزیت زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د اگست میاشتې په 1 دسمبر جرمني د قطر په همکارۍ هغه 28 افغان کډوال په یو چارتر الوتکه کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل چې په جرمني کې پر د درنو جرمونو تورونه لګیدلی و. د جرمني د حکومت دغه تازه اعلان په جرمني کې ځینې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي دي، خو ځینې بیا ښه اقدام بولي چې په خبره یې پراتلونکي کې به له جرمونو د افغانانو د ځان ساتنې لامل وګرځي. په جرمني کې میشت افغان نسرین حمیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که څه هم دا پریکړه یوازې په هغو کسانو متمرکز ده چې په جرمني کې په جرمونو تورن دي، خو دا وضعیت د نورو افغان کډوالو لپاره هم یو ډول اندېښنې او ویرې راولاړی کوي. د دغو پریکړو له امله د ټولنیز ژوند د فشار او بې باورۍ احساس زیات شوی په دې کې چې افغانانو ته لا نورې ستونزې هم زیږوي. د افغانستان له اوسنیو حالاتو سره دا ډول پریکړې د کډوالو په ژوند ډېر ژور اغېز کولی شي.
جرمني کې بل میشت افغان حمیدالله ځاځي بیا ازادي راډیو
جرم دی که دا جرم افغان مرتکب بشي، که یو کوردی وي، که یو ترکی وي، که د نورو افریقایي هیوادونو چې هغه د پناه غوښتنه کوي او خپل هیوادونه راضي او سخت جرمونه شوي دوی مرتکب شوي، نو لازمه دی چې په آلمان کې په نورو هیوادونو کې دوی د خپل د جرم هغه لپاره چې هغه سزا ته یې شوي دی دلته باید تېره کړي. او واقعي ده د 200 مجرمینو کېدل نورو افغانانو لپاره هم یو درس شي چې نور افغانان د سید ناقانون کارونو او د ناقانون کړنو نه غشي سر پلاس شي.
د یادونه ده چې له جرمني په جرمونو د تورن او کډوالو د استلو په اړه فشارونه ورسته له هغې زیات سول چې د روان کال په جون میاشت کې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال د خیاړ خو اسلام ضد غونډې پر ګډونوالو برید وکړ چې په پایله کې یې یو جرمن پولیس افسر ټپي سو چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. دې پېښې په جرمني کې توند غبرګونونه هم راپارولي وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د انجونو د زده کړو فعالو د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی ویلي چې له نورو فعالانو سره په ګډه د افغان انجونو د زده کړو د حق لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ملال یوسفزی د دوشنبه په ورځ د سپتمبر 14مه په خپل ایکس پاڼه کې د ویډیو بیان په خپرولو سره د غراز پر ټولو غږ کړی چې د زده کړو په اړه د افغان انجونو غږ بدرګه کړي او په خپلو حکومتونو فشار راوړي چې له طالبانو د دوی د کړنو په اړه حساب وغواړي. پورته وخت کې په افغانستان کې یو شمیر نجونې چې د طالبانو له لوري د وضع شوي محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې شوي وایي چې دا له کوم دلیل پرته زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. دې مسلې ته په رواني ستونزو اخته کړي دي. تفصیل په راپور کې ورو.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی په افغانستان کې د ښوونځیو د بندېدو د درېیمې کلیزې په درشل کې په خپور شوي پیغام کې له خلکو غوښتنه کړې چې پر خپلو حکومتونو فشار راوړي تر څو له طالبانو د دوی د کړنو په اړه حساب وغواړي. اغلې یوسفزی نن دوشنبه د سپتمبر 14 په خپل ایکس پاڼه کې په یو ویډیویي پیغام کې ویلي تر هغې به له نورو فعالانو سره په ګډه خپلو هڅو او غوښتنو ته دوام ورکړي څو چې افغان نجونو د زده کړو حق نه وي ترلاسه کړی.
Afghanistan is marking another dark anniversary.
افغانستان یو بل تور کلیز منځي دا سخت د چ باور وکړو. درې کال کې چې طالبانو لښپګم ټولګي پورته خوندځیو ته د نجونو تک منع کړای دا د هغو ظالمانه او بدمرغ کړنو یو برخه ده چې د کار زده کړو او په ټولنیز ژوند کې د ښځو او نجونو د ګډون مخه نیسي.
یوسف زی افغان مرمنو ته په خطاب کې هغوی د طالبانو پر وړاندې د مقاومت اصلي ځواک بللې ویلي دي چې دوی باید ناهیلي نشي او له نورو لارو چارو څخه په ګټنې د زده کړو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ملاله یوسف زی همداراز د هغو میلیونونو افغان نجونو له هڅو او نوښت څخه چې د بیلابیلو لارو چارو څخه په استفادې له ستونزو سره سره بیا هم خپلو زده کړو ته دوام ورکړی ستاینه کړې او ویلي چې دا ډول هڅو د افغان نجونو د زده کړو په اړه د هغې هیلې هم ژوندۍ ساتلې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان نجونې چې له زده کړو بې برخې شوي وایي آن ذهني او روحي ناروغۍ ورته پیدا شوي دي. د ځلا نوري په نوم زده کوونکي آزادي راډیو ته وایي
نو د مکتب او د ښوونځیو بندېدلو یوازې یوه ستونزه نه، ځینې نجونو ته رواني ناروغۍ پیدا کړي. نو دا واقعا چې ډېره غټه ستونزه ده. اوس موږ له حکومت څخه، له مسؤول حکومت څخه هیله ده چې زر تر زره باید نجونو ښوونځي په خیر سره خلاص شي.
د کندوز ښار یوه بل زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي
خو موږ خو مخکې له دې مخکې هم په حجاب کې زده کړې کولې او اوس دوی هم غواړي چې جنکۍ دې په حجاب کې زده کړې وکړي. موږ خو هغې سره کوم مخالفت نه لرو. په حجاب کې غواړو چې هم ښوونځي ووایو، هم پوهنتون ووایو، لوړې زده کړې وکړو، په حجاب کې غواړو دنده وکړو. بدبختانه زموږ پر مخ باندې دا دروازه وتړل شوله. زموږ ټولنه باسواده خلکو ته، باسواده ښځو ته، زموږ ټولنه باسواده ښځو ته
دا په داسې حال کې دا چې د روانې سپتمبر میاشتې په 8 په قطر کې د امریکا د سفارت مرستیال ډونالد براون هم په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي وو چې د امریکا متحده ایالات به هیڅکله د نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو له ملاتړه لاس وانخلي. له دې وړاندې د تېرې اګست میاشتې په 14 د ملګرو ملتونو فرهنګي، علمي او ښوونیز سازمان یونسکو په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي 1.4 میلیونه افغان نجونې په قصدي توګه له زده کړو محرومې شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه خو تر دې وړاندې ګڼو طالب چارواکو د نجونو په زده کړو بندیز موقتی بللی. داسې مهال چې انتقاد کوونکي وایي د طالبانو محدودیتونو ته په کتو فکر نه کوي چې دوی دې د نجونو په زده کړو او د ښځو په کار د بندیز پرېکړه بدله کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، موږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشحاله د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
اسی ازادي رادیو ته اوغاکی است. د افغان خبرلانو د ملتاړه بیلابیل بنسټونو په اسلام آباد کې پیو پخوانی افغان خبريال عبدالعزیز سخی زاده د نامعلوم وسلوالو د تیری ورځی بریټ خندلای او ویل دي چې په هر سیمه کې د افغان خبرلانو د خوندیتوب لپاره هڅه باید وشي. تیر ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نامعلوم وسلوالو په خغلی سخی زاده حمله وکړه او نوموړی د سر په برخه کې ټپي کړ. یو شمیر خبریالانو بیا په پاکستان کې د افغان خبریالانو د امنیت پر اندېښنه ښودلې او د خبریالانو له ملاتړو سازمانونو څخه یې غوښتي چې دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. نورحال د آبدي سپوږمۍ په راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په افغان خبریال عبدالعزیز سخیزاده پرونی برید د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو خبرګونونه راپارولې دي. دغه بنسټونو په بیلابیلو اعلامیو او بیانیو کې د خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ پرون یکشنبه د سپتمبر په 15مه ناوخته په یوه اعلامیه کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب جدي غوښتنه کړې. دغه بنسټ ویلي هغه خبریالان چې درېمو هیوادونو ته د خپل ژوند د خوندیتوب په موخه تللي خو له بده مرغه په دې وروستیو کې آن هلته هم د ژوند له خوندیتوبه نه دي برخمن. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم د دې وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان له امنیتي مسؤلینو یې د پیښې د پلټنې غوښتنه کړې. دغه فدراسیون نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په وروستیو درې اونیو کې پر خبریالانو دا درېیم برید دی چې په اسلام آباد کې ترسره کیږي. د افغانستان د بیان آزادۍ کور په نوم بنسټ هم دغه برید غندلی او په ایکس پاڼه یې په یو لنډ بیان کې ویلي چې په دغه برید کې ښاغلي سخیزاده د سر په برخه کې ضربه لیدلې. پرون یک شنبه د سپتمبر په 15مه د شپې پر مهال د اسلام آباد په E11 یا E11 سیمه کې ناوخته وسلوالو د آریانا ټلویزیون په پخوانی خبریال عبدالعزیز سخیزاده برید وکړ او هغه یې ژوبل کړ. ښاغلي سخیزاده ازادي راډیو ته وویل له خپل کوره په 2 مترۍ کې پرې ډزې وشوې او دای سخت ټپي شو.
د شاو ساعت دا بجه بود.
پرون د شپې 10 بجې وې چې له کوره ووتم. څو کله مې نه واخیستې چې را باندې فیر وشو او مرمۍ مې په سر ولګېده. ډاکټرانو وویل چې مرمۍ دې له سره وتلې. پرون ګرم هم نه پوهېدم. نن مې ډېر وضعیت خراب دی. سر درد او شدید ځان درد لرم.
روز برم پیدا شده. بیشتر وضعیتم خراب است.
دی وایي تر دې مخکې هم کله چې نوموړی په افغانستان کې و د کابل په 46 سیمه کې د وسلوالو لخوا وهل او ټکل شوی و. نوموړي ازادي راډیو ته یو غږیز پیغام هم استولی او ادعا یې کړې چې د طالبانو استخباراتي کسانو ګواښلی دی خو ازادي راډیو د دغه غږیز پیغام د خپرېدو اجازه نه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي چې په خبریالانو وروستیو حملو سخت ویرولي او زانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال زمان ظریف ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه خبرنگاران افغان کې در پاکستان
له بده مرغه افغان خبریالان نه د امنیت لمخې او نه د اقتصاد لمخې په سم وضعیت کې دي. همدا یو ورځ مخکې یو افغان خبریال باندې برید وشو. څو وخت مخکې اپریل میاشت کې د ازادي راډیو پر خبریال احمد حنایش باندې برید شوی و. دا ښیي چې افغان خبریالان په پاکستان کې هم خوندي نه دي.
رادیو ازادي احمد حنایش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و این نشان میده که خبرنگاران افغانی که در پاکستان حضور دارن در وضعیت امنیتی خوب نیستن.
دای غوښتنه کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید جدي هڅې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په افغان خبریالانو د بریدونو پیښې زیاتې شوې دي. د 13 اګست میاشتې په 15مه پر یو بل پخواني خبریال نصیر احمد بهروز هم په اسلام آباد کې حمله شوې وه او د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش هم د اپریل پر 3مه په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ټپي شوی و. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته زیات شمېر افغان خبریالان د ژوند خوندیتوب او لویدیځو هیوادونو ته د وتلو په نیت ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته وتلي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامیه قمندانۍ سرپرست په تیری ویونی کې په دغه ولایت کې د نږدې 1500 افغان کډوالو دینولو خبر ورکړی چې د اوسېدو قانوني استادی نه لرل. د ایران ارنا خبری اژانس تیر ورځ د علی رضا دلیری له قوله راپور ورکړی چې دغه کسان د لازمو اسنادو پرته ایران ته ورغلي وو. دا به داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM هم د یکشنبې په ورځ د سپتمبر 15 راپور ورکړی و چې په روانه میلادي میاشت کې له 500,000 ډېر افغانان ایران او پاکستان ته تللي او په همدې موده کې له 110,000 څخه ډېر کسان له دې هېوادونو افغانستان ته ستنې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
سلګون افغان کډوال تیرونې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې نیول شوې دي. ایرنا خبری اژانس د یکشنبې په ورځ د سپتمبر 15 د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامی قمندانۍ د سرپرست علی رضا دلیری له قوله راپور ورکړی چې په تیرونې کې 1,449 هغه کډوال چې په خبرې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل نیولې دي. دلیری له دغه خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د سیستان بلوچستان پولیسو ته د هغې طرحې عملي کول لومړیتوب لري چې له مخې غیر قانوني کډوال باید له دغه هېواده وویستل شي. د هغه په خبره ټول نیول شوي کسان د ګاونډي هېواد وګړي دي چې له اسنادو پرته ایران ته ورغلي وو. ایرانی رسنۍ او چارواکي ډیری مهال غیر مجاز اتباد هغو افغان کډوالو لپاره کاروي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. په همدې حال کې ځینې افغان کډوال ادعا کوي چې د کورنۍ غړي د ایران په سیستان بلوچستان کې نیول شوي دي. په ایران کې میشته افغان کډواله ستاره امیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې ورور یې د پولیسو له لوري د سیستان بلوچستان په میرجاوا کلي کې نیول شوی دی.
برادرم به خانواده خود در سیستان و بلوچستان
زما ورور لخپل کورنۍ سره د سیستان په بلوچستان کې اوسېده. زه تهران کې يم. څو ورځې کېږي چې خبره سوې يم چې ورور مې د پولیسو لوري بندي سوای، خو له حاله خبر نه يم. نه پوهېږم چې په کومه اردوګاه کې دی، افغانستان ته شړل سوای که په ایران کې دی. له وضعیت څخه حال نه لرم.
داخله ایران هست یا نه؟
په ورته وخت کې حسیب یوسفی چې په سیستان بلوچستان کې له ماما او ورور سره یو ځای نیول شوی وو او نیمروز ولایت ته شړل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وایي.
از اونجا گرفتن امرای خانواده خودمان بودیم باز از دیگه ما
زه او کورنۍ ونیولو او د پولیسو مرکز ته یوړو. هلته څو نورې کورنۍ هم وې. له مرکز څخه تر زاهدانه پورې د لیک لپاره مو باید پیسې ورکړې وای. د لارې کرایه د نفر پر سر 3 تومانه وه، خو له موږ یې 200 واخیستې. د زاهدان په مرکز کې له موږ سره بد چلند وکړ چې تاسو کثافت افغانان ولې زموږ هېواد ته راتلئ. موبایل او پیسې را څخه واخیستې او راوی شړلو.
۱۷۰,۰۰۰ تومان از ما گرفتن.
له ایران څخه د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ په داسې حال کې چټکه شوه چې دغه هېواد له دغه ځایه د افغان کډوالو د ایستلو پر طرحې کار کوي. تمه ده چې د دغې طرحې له مخې زرګونه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دغه هېواده وویستل شي. د ایران د انتظامیه ځواکونو مخکینی مشر احمد رضا رادان له دې وړاندې اعلان کړی و چې د روان کال تر پایه به 2 میلیونه غیر قانوني وګړي له ایرانه وباسي. ایران د افغان کډوالو د ستنولو سربیره د دغه هېواد په بېلابېلو سیمو کې دوی له خارجي خدمتونو، زده کړو، روغتیایي او بانکي اسانتیاوو او همداراز له کار څخه هم محروم کړي دي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم شکایت کوي چې د ایران حکومت ورته په ښوونځیو کې د ماشومانو د زده کړو او ثبت اجازه نه ورکوي. له بلې خوا د ایران په کرمان کې ځینو افغان کډوالو ادعا کړې چې په نانوایانو کې پر افغان کډوالو د ډوډۍ په خرڅلاو هم محدودیتونه وضع شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم د یکشنبې په ورځ د سپتمبر 15 راپور ورکړی و چې 50,609 کسان د سپتمبر د میاشتې له لومړۍ تر 8 پورې ایران او پاکستان ته تللي او په همدې موده کې 110,000 کسان له یادو هېوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د راپور له مخې 50% ستانه شوي کسان له ایران څخه شړل شوي او 10% په خپله خوښه او 30% هغه یې د اقتصادي ستونزو له کبله ستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکران هوایي ځواکونه وایي د روسیې بی پیلوټ الوتکې تېره شپه نسکوري کړې دي. د دغه هېواد ځینو پوځي چارواکو دا د اوکراین پر پلازمینه کیف د روسیې له لوري د روانې میاشتې تر ټولو لویه حتمه حمله بللې ده. په روسیې کې د اوکراین ولسمشر له لویدیز غوښتنه کړې چې د وسلو او نورو تجهیزاتو په تړاو د اوکراین لاسنیوی وکړي. نور جزئیات پر راپور کې
د اوکراین پوځي چارواکي وایي تېره شپه د روسیې لخوا د وشپېته توغول سویو بې پیلوټ الوتکو له جملې 350 کشف او نسکوري کړی سوي دي. د دغه هېواد هوایي ځواک ویلي د دغه پلان سوي بمباري هدف د اوکراین پلازمینه کیف وو. د اوکرين پوځي چارواکو تر دې وړاندې د روسي لخوا پر کیف د روان میاشتې تر ټولو د لوی اتمي حمله په اړه خبرداري ورکړې وو. د کیف د محلي پوځي ادارې مشر روسلان کرافچینکو ویلي د یوې نسکورې سوې بې پیلوټ الوتکې په ټوټو یوه ټپي سوې مېرمنه په روغتون کې بستر سوې ده. د اوکرين پوځي چارواکو ویلي کیف تېره شپه څه باندې درې ساعته تر حمله لاندې وو. خو د هوایي ځواک دستګاوو د کیف په شاوخوا کې هم تر شلو زیاتې بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د روسیې چارواکو د دغو حملو په باب تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې او د ازادي اروپا ازادي راډیو په بې پرې ډول د جګړې په ډګرونو کې د هیڅ یوه لوري دغه سوې ادعا نسي تاییدولی. روسیې پر اوکراین د شپږ دېرش میاشتنی بشپړ یرغل پر مهال د اوکراین د بیلابیلو ښارونو د بمباری لپاره بې پیلوټ الوتکې توغندي او ډول ډول میزایل کارولې دي. په وروستیو کې زیاتې حملې د برېښنا او نورو تاسیساتو د ویشتلو لپاره متمرکزې وې. که څه هم په دغو بمباریو کې روغتونونه، ښوونځي او د استوګنې ودانۍ هم په نښه سوي، خو مسکو بیا هم ډاډ ورکوي چې ملکیان نه په نښه کوي. په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ پرون ویلي چې روسیا هڅه کوي چې تر 2016 میلادي کال پورې په اوکراین کې یوه برخلیک ټاکونکې بریا ترلاسه کړي، مخکې تر دې چې د اقتصادي ودې او د ځواکونو د تولید لپاره یې محدودیتونه د پام وړ پیل او ورسره په اوکراین کې د جګړې د دوام لپاره د مسکو ظرفیتونه په کمېدو سي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په وروستیو کې د امریکا له متحده ایالاتونو او نورو متحدانو د وسلو او نورو لوجستیکي مسایلو په اړه د داسې موافقو د فوري تطبیق غوښتنه وکړه چې له مخې د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین په پوځي لحاظ اکمال او مبارزه یې لا پیاوړې سي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
تلویزیون نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د لسګونو میلیون افغانۍ په لګښت یو دېرش بیلابیلې پروژې بشپړې شوې او په زرګونه کسانو ته یې اسانتیاوې چمتو شوې دي. په دې پروژو کې څښلو پاکو اوبو رسولو، چک بندونه، ویالو سربندونه او ویالو جوړولو چارې شاملې دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې ځایي چارواکي وایي په تیرو دوه کالو کې د مرستندوی ادارو په مالی مرسته یو دېرش پروژې بشپړې شوې دي. د یادې ولسوالۍ سرپرست ولسوال مولوي عبیدالله توپان وایي په بشپړو شوو پروژو کې د پاکو اوبو رسولو، ویالو سربندونو، سرکونو، روغتیایي مرکزونو او چکبندونو جوړول او ترمیم شامل دي چې پرې د خیریه بنسټونو او مرستندوی ادارو لسګونه میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.
د انکشافي کم پروګرام آبادی جوړ شوی ده. لله الرحمد یو دېرش بیلابیل پروژه بشپړ او تکمیل او کار سپارل شوی ده.
د سیمې اوسیدونکي باید د پروژو بشپړېدو سره ورته زیاتې اسانتیا چمتو شوي. للمي ځمکو ته یې اوبه رسېدلي او د څښاک اوبو ستونزه یې هم حل شوې ده. د نګراج اوسیدونکو احسان الله او محمد شفیق وویل د دوی په کلي کې د اوبو ذخیره کولو درې ډنډونه جوړ شوي خو تل پکې اوبه نه وي. په وینا یې که له سیند څخه ورته د لمریزې برېښنا په وسیله اوبه اوچتې کړی شي نو د پټیو د خړوبولو ستونزه به یې په بشپړ ډول هواره شي.
دا یو موسم سره هماغه دوه میاشتې درې میاشتې او دوه میاشت درې میاشت بعد وچیږي بیرته چې هلته خور کې اوبه وچی شي او دلته ذخیره بیرته خالي پاتې. او که چېرته مسؤلین دې ته توجه وکړي چې دلته کوم سا یو سیستم ورته برابر کړي چې دلته دوامدار اوبه وي.
او دغه ډنډونه چې موږ ته جوړ شوي دي دلته زمونږ زمکه پخوا یو فصله وو، غنم پکې کرل کېده. نو اوس چې دی خلک په دې تمه لري چې د حوضونو کې اوبه کمیږي نو دلته نږدې سینه روان ده. یې سیند چې پایپونو په واسطه د حوضونه ډک شي او ترسو دا خلک جوارم وکړي نور ترکاري هم وکړل شي دا به ډېر ښه.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې په داسې حال کې د دوو کالو په موده کې د یو دېرش بشپړو شوو پروژو په برکت په زرګونو کسانو ته د کار زمینه او د ژوند اسانتیاوې چمتو شوې چې په یاد ولایت کې لا هم زیات کلي او درې له سرکونو او د ژوند له نورو سهولتونو بې برخې دي.
وړاندې به په پنځه دقیقو بحث کې ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په تړاو واورې. خو تر هغې مخکې خبرونه. ملګرو ملتونو نن د شنبه ویلي طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارنې پولیو ضد واکسین کمپاین ځنډولی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د ملګرو ملتونو چارواکو کړې ده. د کمپاین د ځنډولو خبره داسې وخت خپرېږي چې د ملګرو ملتونو ادارو په پام کې لري چې په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیو ضد قبل کمپاین پیل کړی دی. دغه کمپاین د ځنډولو دلیل نه دی وړاندې شوی او د طالبانو د حکومت کوم چارواکي د دې پریکړې په باب تبصره نه ده کړې. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لامده ماشومانو دغه ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. په روسیه کې و مثبت پیښه په غزې تړنګ کې سب شوې چې بیلابیل بنسټونو نوربان ته اندېښنه خوده لیده. په ګاونډي هېواد پاکستان کې د ګزارنې یا پولیو ضد واکسین کمپاینونه باندې وخت نه وخت حملې کیږي. د پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په ولس ولایتونو کې د تیز باران او تالند برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او چلن وزارت د پیژندنې ریاست نن په خبرداري کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان او غور ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي. وړاندې به په خبرداري کې ویل شوی چې په شمال ختیځ، شمال لویدیز، جنوبي ختیځ او مرکزی ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو، خاوره او دوړو د پیښېدوړ کلام شوې ده. د سالنګونو په ګډون په بیلابیل سیمو کې د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې وي.
دو خبرې دی، یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په دې 25 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې په ایران کې پر افغان کډوالو ډول ډول فشارونه او محدودیتونه په دې وروستیو کې زیات شوي دي. په ایران کې ځینو بیا اسناد افغان کډوالو ویلي د ایران شوونځي د تعلیم د دوام لپاره د دوی ماشومان نه مني. راپورونه وایي ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د کرمان په دولتي شوونځیو کې د بیا اسناد افغان کډوالو پر نوم لیکنې بندیز لګولی. تر دې مخکې راپورونه ورکول شوی و چې د ایران په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا پر دوی د ډوډۍ پر خرڅلاو هم بندیزونه لګول شوی دي. په خواله رسنیو کې خبرو سو تصویرو کې ښکاري چې د کرمان په بردسیر سیمه کې د ډوډۍ په خولو د یوې هټۍ پر شیشه د قضایي قوې لخوا استول شوی لارښود لګول شوی او باندې لیکل شوی چې د ډوډۍ خرڅلاو اتباو ته بند او ننوایان به د سرغړونې په صورت کې له قانوني چلند سره مخامخېږي. په ایران کې ځینې رسنۍ او هلته ډیرا کډوال وایي چې ایرانی چارواکي د اتبا کلمه افغان کډوالو ته کاروي. پیران کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د دغه هیواد دولت په یو تازه اقدام کې د افغان کډوالو سیم کارتونه او بانکي حسابونه هم تړلې دي. دغه کډوالو ویلي له مخکنی خبرتیا پرته د دوی سیم کارتونه او بانکي حسابونه د ایران د حکومت له خوا تړل سوي چې د کار دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیلابیلو ستونزو او دلایلو له امله ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال شول. ځینې کډوال هلته د خپلو لوڼو د تعلیم د دوام، ځینې د کاروبار او ځینې نور غربي هیوادونو ته د تګ په نیت په دغو ګاونډیو هیوادونو کې میشت شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري په وینا د محل شاوخوا 4.5 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي، خو ایرانی چارواکي د افغان کډوالو غیر رسمي شمیر تر دې زیات ښیي. ایرانی چارواکو ویلي د روان کال تر پایه به 2 میلیونه بې اسناده افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د شمیرو له مخې یوازې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له ایران څخه څه باندې 3000 کسان افغانستان ته ستانه سوي چې له دې جملې 15% په زوره ایستل سوي دي. نن په دې بحث کې پر همدې خبره کوو چې په ایران کې ولې پر افغان کډوالو او په نغښتونکو په دې وروستیو کې فشارونه زیات سوي دي. د چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب هم په دې بحث کې راسره میلمه دی. شهاب صاحب، په پیل کې تاسو ته راځو، ستاسو نظر څه دی چې ایران ولې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو په وړاندې دا ډول چلندونه زیات کړي؟
که افغان کډوالو سره د ایران چلند په تیرو دوه لسیزو کې مطالعه کول هغه وړاندې بنځو، هر هغه وخت چې ایران ځینې غوښتنې لري او یا هم پر افغان لوري فشار واردوي، نو کډوال همیشه د یوې وسیلې یا د یو ابزار په توګه دوی کارولې دي او دوی همیشه په افغانستان کې خپل منافع هم د کډوالو لمنځه تعقیب کړي دي. یعنی د کډوالو لمنځه ځینې کسان انتخاب کړي دي یا ټاکلي دي یا ګمارلې دي او په افغانستان کې خپل منافع په تعقیب کړي، تر څنګ یې بیا په منطقه کې هم ځینې منافع په تعقیب کړي. خو کله چې بیا دوی حس کړي چې اوس د دوی منافع له خطر سره مخ کیږي یا ګواکې رسوا کیږي یا یو بل مشکل جوړیږي، په دې حالت کې هم دوی پر افغان کډوالو باندې غواړي فشار زیات کړي. په پخوا کې خو یو بحث دا و چې دوی په افغانستان کې امریکا او متحدینو یې حضور درلود، نو هغوی به هم له دې لارې ته یو ډول تر فشار لاندې راوستل. ولې اوس هغه مسله نه ده، ولې د افغان لوري تر فشار لاندې راوستلو یا ځینې وخت دوی غوښتنې دایي چې په خپل مهرې ولري په افغانستان کې، یا د اوبو مسله له ایران سره ډیره حیاتي مسله ده، دغه ټول مسایل سره غوټه کیږي او ایران دغسې وخت نا وخت فشارونه واردوي. یو بل اساسي مسله دا ده چې ځینې وخت ایران په د خپل داخلي سیاست د مهار کولو لپاره او د خپل عامه افکارو د جوړولو لپاره هم پر افغان کډوالو باندې فشار راولي. هغه په دې معنی کله چې په داخل کې دوی له یوې ستونزې سره مخ کېږي او غواړي یو مسله برجسته وښي او بله پرې کمزوري کړي، نو افغان کډوال هلته یو ښه وسیله ده چې دوی وکاروي. که تاسو په یاد چې کله د جرمونو بحث په ایران کې ګرم شي، چې ګواکې د ایران په ټولنه کې جرایم زیات شوي، نو د دوی محاکم فورا دوه درې افغانان اعدام کړي او خلک په دې قانع کړي چې ګواکې دوی په دغه مسله کې ډیر جدي دي. د اوسني فشارونه یې دغه له امله دي. په مجموع کې دا بیا چې د نړیوالو قوانینو او فرمولونو ته واچوو، دا د ټولو هغه کنوانسیونونو خلاف عمل دی چې ایرانی هم غړیتوب لري، او د دې تر څنګ د ګاونډیتوب مسله کرا مخته کړو یا هغه څه چې دوی ادعا کوي د مسلمانتوب مسله، له دې هېڅ شي سره هم سمون نه خوري. بلکې دوی همیشه یوازې د خپلو لنډمهاله او اوږدمهاله ګټو د تعقیب لپاره افغان کډوال استعمالوي یا یې فشار لاندې راولي.
مننه. بیا هم تاسو ته راځو، په دې وروستیو کې د ایران په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا پر ډیره افغان کډوالو د ډوډۍ خرڅلاو هم مناسبه ده. دوه افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي
مسئله نان د ایران یک مشکل
د ډوډۍ ستونزه تل وی نانوایان یې سهمیت ترلاسه کوي چې سیمې او نفوس ته په کتو په هماغه اندازه دولت نانوایانو ته وړي ویشي. هر نانوایي له دوه درېو ډیره ډوډۍ نه پلوري.
اوس چې نانوایی ته ولاړم د افغانانو او ایرانیانو کتارونه چلاوه. لومړی ایرانیانو ډوډۍ اخیسته او بیا افغانانو ته نوبت ور ورسېده. د یوې ډوډۍ بیه 2000 تومنه ده، خو موږ باید یوه ډوډۍ 2500 تومنه واخلو. وضعیت ډېر خراب دی. تېره شپه چې له کاره کور ته تلو، یو بسیچي موږ ونیولو او حسینیې ته یې بوتلو چې د اقامي کارتونه مور وښودل، بېرته یې را خوشي کړو.
په همدې اړه مې د حقوقو پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي پوښتنه وکړه چې په حقوقي لحاظ ولې ایران تر اوسه د خپلو دغو ناوړه چلندونو له کبله له حساب کتاب سره نه دی مخامخ شوی، او په حقوقي لحاظ څوک د ایران مخنیوی کولی شي.
ایرانیان دا د څو هدفونو لپاره کوي. یو هدف دوی ډالري چې په دې مهاجرینو کې د ځینو سونی افراطی گروپونو بعض کسان په ایران کې میشت نشي او د دوی امنیت ته تهدید وړاندې کوي. د لپاره چې څو پېښې چې په ایران کې واقع شوې، دا اکثرا د سونی افراطی گروپونو لخوا ترسره شول. بله مسئله دا ده چې ایران یو ډول په اقتصادي ستونزو کې اخته ده او غواړي چې حداقل دغه ستونزه له ځان نه لرې کړي. درېیمه او عمده مسئله دا ده چې په دې فشار باندې زه فکر کوم چې د طالبانو د حکومت نه غواړي چې یو ډول امتیاز ترلاسه کړي. او څلورم دلیل دا کېدای شي چې دوی له دې طریقې فشار راوړل نه بین المللي مؤسسات چې د مهاجرو حمایت کوونکي دي، له دوی نه غواړي چې پیسې او امتیازات ترلاسه کړي. په حقوقي لحاظ د ایران دولت د مهاجرینو د 1950 کال د کنونسیون غړیتوب لري، او د مهاجر ټول مواد چې د مهاجرینو د ساتنې او د هغوی د حقوقو په ارتباط دي هغه په صریح ډول نقصوي. او متاسفانه چې خپله UNHCR او نور د ملګرو ملت اورګانایزیشنونه یا مؤسسات دغه مسلې ته اصلا تر اوسه پورې پام نه کوي. چې دا خپل یو بل ستونزه ده، حقوقي ستونزه. لبل خوانه حاکمه ډله په کابل کې مکلفیت لري چې د مهاجرینو د حقوقو په هکله له ایراني مقامات سره په تماس کې سي. د اسلامي همکاری سازمان مکلفیت لري چې په دې ارتباط هر غیر انساني چلندونه یا د بشر حقوق ضد چلندونه چې د مهاجرینو سره کوي هغه باید وڅېړي، چې متاسفانه دا نه کېږي. لبل خوانه سره د دې ځینې بین المللي مؤسسات ده او لکه اروپایی اتحادیه یا نور، یونیسیار او دا نور دی مهاجرینو ته مالی کمکونه کړي دي، اوس هم تر یو حدود پورې کوي. اما ایرانیان په دغه فشار سره وایي چې نور هم ترلاسه کړي. متاسفانه چې دغه سازمانونه هم د افغانستان وضعیت ته پاملرنې سره د مسایلو سره سیاسي برخورد کوي او تر اوسه پورې هغه اقدامات چې د قانون له مخې وکړي، خصوصا یونیسیار یا د کډوالو نړیوال سازمان چې د برخې مکلفیت مستقیما د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې لري، متاسفانه لازم اقدامات د مهاجرینو د حقوقو د ساتنې لپاره نه دي کړي.
د حقوقو پوهنځي استاد پوهان نصرالله ستانکزی و چې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتي د زیاتېدو پر مسله راسره خبرې کولې. له ایران حمید ګل عباس سره سره دی، که تاسو راته ووایاست چې په ایران کې نن سبا افغان کډوال په څه وضعیت کې دي؟
نو په ایران کې څه سره خراب ده، ایران کې وضعیت ګډوډ ده، ولا د افغان کډوال سره ولا اوس حاله ده. اوس تقریبا د یو شل پنځه شپې کېږي خدای ظلم ډېر روان ده. بس که په ساپوټي کارتونه لري که چاغې یو خو دلته نیشي، بیا چې ونیشي هلته په زندان کې بیا ډېر زوروي. که روپۍ ورکې د درې خراجي دي، که روپۍ ورنه کې شپږ میاشتې دي چې خلک دي چې هغه ورځې ما یو مرګله نیولی تقریبا نیلې وای دی تقریبا شل پنځه شپې کې پروت یم. بیا مجبور وو دلته یو نفر پیدا کړو، پیسې مر وړه دي، بیا دی درې خراج کوي هغې خوا ته سخته وای ده چې روپۍ ورنه کې اصلا دغې خوا ته خراجي دي. نو بیا زورول ډېر کوي، ډېر وهل کوي، زورول کوي، ډېر پازابول کوي.
بلې عباس، په کومو شهرونو کې دغه وضعیت داسې دی؟
دا په حال په مخکې خو چې وو دغه غزنی نه و، تهران و دغه خوا ته علاقو کې اوس په حال د رسې هم شیراز کې هم اوس دغه خوا ته هم دا وضعیت شروع سوی ده. نو خدای دې رحم وکړي، والله سخته ده. نو زما مشرانو ته دغه غوښتنه ده، د خپل ولس د افغانستان باید یو لاره ورسره وشي، باید یو خبره ورسره وکړي. دلته والله موږ ته ډېر مشکله ده، سخته ده، دومره په سخته او په هغه راغلي بیا هغه دلته داسې ظلم او هغه شي داسې وضعیت خراب ده.
بل عباس صاحب، د ایران چارواکي وخت نه وخت چې کله هلته کومه امنیتي پیښه کیږي، کومه جنایي قضیه کیږي، پر افغان کډوالو او پناهغوښتونکو دا ډول فشارونه زیاتوي، تاسو هم فکر کوئ چې آیا دغه پناهغوښتونکي یا کډوال په دغسې مسایلو کې لاس لري؟
والله څه ووایو، ګمان مې راځي دغه څوک به دی لاس ولري، ابدو خبر کړي لاس ولري، فکر نه کوم. کار نور څوک کې بس هغه افغانان وای دا کار افغانان وکړي.
بل عباس، به افغانستان ته له ایران څخه هم د افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی، کوم کسان ایستل کیږي او په څه شرایطو کې له ایران ایستل کیږي؟
او دغه جنه والا کې زم د شنا ممکن هم دقیق معلومات نه لرم چې دی حکم هغه باندې ایستل کیږي، بری سره کوم چلن باندې سره وزیر شروع شو. او دغه کې زم نه ممکن هم چې د ول دي شو شو ما چې هو دغه شنه و، بس ایران له غونځا سره خو خلاره ولا خبره هاي چې کول. نو زمو په دې کې نه ممکن نه شه، دا ولې دي شو او دا ولې دي چې یو پی او دي سره وجه خراب شو. بیا دی وای چې افغانستان دلته غور دی ایرانی نه ما خبره وکړه، ما دا ولې دي چې وجه شروع شو. یو غراته وی چې د تاسې وطن جوړ دی او تاسې به ټول چې خپل وطن ته لاړی. نو ما دا فکر وکړ چې خپل وطن کاش کې جوړه او جوړ موږ بل تاسې بیل تاسې خبر نه تللی، بیل تاسې اجازه بدلی خپل واج مخبل کار او غریبي کو چاته خوند ورکړي خپل کور او بچان او خپل او خپلوان لري دوه کاله درې کاله مسافري د چا لوري. ما ورته ما دي ته لوري ګل خپل بچان او لغن یو میاشت لري لاړ شي وای نه ما خو موږ هم دغه شي غوډ شي نه پیغم شي څه چاله تي هم ویل ولا شي کوم.
ډېر مننه تاسو سره اوسه نشهاب صاحب، تاسو تر زو د حمید ګل عباس څرګندونی تاسو واورید، څه فکر کوي چې آیا افغان وګړي د پښتني څوک نه لري که په ایران کې د افغانستان سفارت په دې برخه کې غوښونه کړنې ولیدي؟
جناب صالح صاحب، اول خو د ایران سره د افغانستان د کډوالو ستونزه ډیره لوی ده او دا یو لوی او اساسي حل غواړي. دغسې قضایا چې وخت نا وخت مخته راځي، دا یو څپی دا ګرمیږي، کله زیات شي او کله کم شي. او هغه فکتورونه چې مخکې مو یادونه وکړه چې پخپله د ایران امنیت هم پکې شامل دی، او په منځني ختیځ کې وروستی کړکیچ چې ایران هم یو اساسي فکتور دی، دا ټول په دې باندې تاثیر کوي چې دوی هم ځینې اقدامات ترسره کوي. ولی افغانان په مجموع کې موږ خو متاسفانه چې یو جګړه ځپلی هیواد یو، له څو لسیزو راهیسې یو قوي باثباته نظام په نه لرو، داسې نظام چې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، د نړۍ له هیوادونو سره، به هغوی سره د افغانانو د حقوقو او د افغانانو د مسایلو په اړه باندې د سیال په توګه باندې خبرې وکړي. ځکه موږ اړ یو په ډیرو مسایلو کې، نو ښایي ځینې ملحوظات موجود وي. او بل دا داسې د ایران لاس، زه فکر کوم چې په اوسنیو شرایطو کې په اقتصادي لحاظ باندې د افغانستان په پرتله باندې یو څه لوړ دی. موږ له هغوی نه واردات لرو، موږ د ایران له لارې ترانزیت هم کوو، او همدارنګه زموږ هلته میلیونونو هیوادوال اوسیږي. نو که چیرته ډېرې جدي خبرې پیلیږي یا په ایران سره متقابل عمل کې مثلا د اوبو یا بل بل لارې نه فشار ور باندې راوستل کیږي، بیرته یې قرباني همغه افغانان دي چې هغه هلته په ایران کې اوسیږي یا کډوال دي چې په ایران کې اوسیږي. یو شی چې مخکې یو څه ګرم شوي و، نه پوهېږم چې دا بوس د ټولو لپاره یې که یوازې د پخوانیو امنیتي ځواکونو لپاره. ایران یو ډول چاڼیز عملیات شروع کړي وو، هغه کسان چې په پخوانیو افغان ځواکونو کې دندې ترسره کړي دي هغوی یې ډېر تعقیبول، نیول، او د هغوی ویره دا وسې دا کسان له نورو لارو نه جذب نشي او د دوی پر ضد ونه کاریږي، یا مثلا بل افراطي خوا ته ولاړ نشي د پیسو په مقابل کې. نو دغه مسله هغه وخت کې جدي وه، او نه پوهېږم چې اوس دوی د ټولو افغانانو سره دغه حالت راخیستی. ښایي تر شا همدغه د فشار خبره ډېره مطرحي، او ښایي له طالبانو هم ځینې غوښتنې ولري، ځکه طالبان هم په اسانۍ د ایران غوښتنو ته غاړه نه ږدي. هغوی د ښه ګاونډیتوب خبره ورسره کوي، د ګډې پولې مسله شته. ولی ایران په افغانستان کې 40 کاله ډېره غټه پانګونه کړې وه، هغه په مذهبي سکتور کې ډېره زیاته وه، که ستاسو یاد ورته پام وي، او خپل مانورونه به ترسره کول. دغه پانګونه د جمهوریت له سقوط سره ایران فکر کوي چې یو ډول هدر تللی، او هغه عناصر حتی په وروستیو کې که ستاسو په یاد دي، د جمهوریت پر مهال ایران ځینې ټوپک سالاران مستقیما حمایه کول، هغوی ته حتی د وسلو د لیږلو ادعاوې کېدی چې په د افغانستان په مرکزي سیمو کې، تاسو د علی پور نوم اورېدلی شئ، په روزګان کې د شجاعي نوم اورېدلی شئ. دې ته ورته دا هغه جنګي کسان وو چې وسله یې په لاس درلود، او د ایران د حمایت خبره او ادعا ورسره ګرمه وه. نو دوی دا ټول له لاسه ورکړل، نو خامخا غواړي سه بیا مغسه نفوذ ولري او لاس یې بری. نو فکر کوم له همدې امله به په ټولو افغانانو فشار راوستی، او د افغانستان دریځ خو ما وویل چې موږ تر اوسه پورې یو ډیر قوي نظام نه یو په منطقه کې، نو له هر چا سره هم ډیر په هغه سیاله کچه باندې ښایي خبرې ونه شو کولی. او دا د ادعاوات کې موږ هم وایو، او د هغه خپل افغانی غیرت او میړانه په حد کې چې موږ ډېر قوي ملت یو او له شک پرته چې یو، ولې د قوي ملت لپاره چې کوم نور فکتورونه په کار دي، هغه په موږ کې کمزوري دي. قوي اقتصاد، قوي اردو، قوي سیاست، او د خپلې جغرافیه کلکه ساتنه، دا هغه مسایل دي چې فکر کوم موږ یې زموږ اړخ لږ کمزوري کړی.
په ایران کې حمید ګل عباس ته ورځو. عباس صاحب، اوس هم افغانان په قاچاقي یا غیر قاچاقي لارو ایران ته در روان دي، هغوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟
ولا اوس موږ د غورو ته غوښتنه دا غدا فلحال هم موږ دا د وینو ته سرګو په لیدلو سرګو حال وینو چې د خو دا اوس فلحال کچاغ چې څوک راځي اشتباه کوي، نو کار اشتباه د چ راځي دلته چې راځي د اوس به بخي وجهت خراب ده نشي، او د اعلان مرته کړی چې دا نوی کال پور دا روان نوی کال پورې باید افغاني کډوال به ټول خپل وطن ته وسته نشي، او ولي ګل خپل وطن ته. نو دلته ولا اوس کچا ژوند ډیر سخت ده، او هغه په قانون باندې چې راځي هغه بیا هم لالي ښه د ګزاره کوي، په قانون هم زورول کوي، هغه قانون والا هم زوروي، خو بیا هم ښه دي کچاغ نه بیا ښه دي کچاغ تګ مال دی. افغانانو ورور ته دغه درخواست ده چې دی خواته باید زړه راښنه چې ایران نه شي
دلته راشي دوی مثلا اویا لکه اتیا لکه تومن دغو جای دوی ربلدي ورکوي که چغبري ورکوي بیا هغه دلته راشي پنځه ورځې بعد ونیسي وایړوي خو هغه هم له ښې وجې نه راځي چې دوی بله ښې وجې راځي بله ښه احساس راځي بېچاره ګیان له مجبوریت ته راځي له مجبور نو دلته اوس ښه ټای ډارېږم مونږ چې دا پراته یو چې ښه ډاډه نه یو پراته نو ډوډۍ هم له ماډې سره ده خوب هم له ناقرارۍ سره ده د شپې چې مغازې ته ځو نن بای ته ځو نو دلته ډېر په ډاره پوهم چې ځو له ډېر مشکلات سره حل یو نو خدای دې هغه رفیس کې خیر مې نو دماغ ورونو ته دغه درخواست ده چې دې خواته
نبال صاحب د کارونو د خاوندانو وضعیت له افغان کډوالو سره یا افغان مزدورانو سره څنګه دی؟
د کارونو مثلا دغه طب انجینرانو ته دلته سب کارونو ته دغه بیا خې دي دغه شه د کاروبار ټول به موږ روان ده مثلا ساختمان کې دي ساختمان باندې چې په افغانای نه دي چې کور باندې چې د افغانای کار نه کوي او دې دي سب کارونو دغه د کورواله کورونو جوړي دا کوم څنګه نه لرنه کوم مشکل سره خپل هکي ورکی خپل هکي خلاص تر تصفاري نو خپل هکي نه زوري هکي ورکی خو چې د دې کې دوره سره په مثلا متوځ سلیکشن د پیدا شوی دا چې نیسم اړایم بیا چې وخت مولي په هیڅ باندې په تیا ته پراته به څه کوم پیسې وروري نه نو ډیر سخت دی نه
بله عباس صاحب یو خو د ایران امنیتی مامورین یا امنیتی ځواکونه دي چې د کډوالو په نیولو کې لاس لري عام خلک څنګه وضعیت کوي له تاسو سره
عام خلک خدي گزاره کوي خو وضعیت کوي بیا هم د ښنه ورته خاريغو نو بیا هم خپل گزاره کوي دمره گزاره کوي مثلا چرن نه کوي بعد رفتار نه کوي نو په الحال عام خلک خو گزاره کوي چرن کې خدي
25 دقیقې بحث له ازادي رادیو نه اوري نن په ایران کې د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کوو شغلی عباس تاسو ترازو افغان پانګوالو د میلیونونو ډالرو په ارزښت خپل پانګ ایران ته لیږدول ده د ایران له حکومت تاسو غوښتنه څه ده چې خپل چلند کې څه تغیرات راولي
ایران موږ د ایران حکومت موږ دغه درخواست چې باید موږ سره خره هیته کې نو موږ افغانستان چې یو ایران او افغانستان چې ورونه یو سره یو لاسو سره مخشده رقم وجد نه رقم چلانو چې موږ خپل ډیران له وجد دغه د خوازه چې باید د افغان کډول سر باید خرایته کې خرفتار یو بل سره وکړو نو نه باید چې رفتار یو بل سره وکړو دا ولې زړه د دې وینم دا څنګه کاله لاس کله کې زه زما راځم نو ما در کوم رفتار نه ولې درای ما ورته دا درخواست چې رفتار خو کې خو چلانو کې افغان کډال سره
اغه کسان چې په قانوني اسنادو درځي د قانوني اسنادو ترڅنګ کوم نور اسناد باید ولري چې هلته دغه سیناوړ چلند سره مخامخ نسی
همدغه پاسپورت مثلا نور سوال موږ ته چې پاسپورت ولري ان شاء الله هیڅ وخت به مثلا د بد چلند سره مخامخ نسی پاسپورت خو دې خشایده اعتبار شایده هر څړې اعتبار او حساب کار او هني اعتبار ور کوي نو کو هر څړې او اعتبار ور کوي نو کچا خو سی انسان سی بل څوک هر څه سخته یې
بله د عباس صاحب په ایران کې ځینې داسې بنسټونه شته چې کله افغان کډوال داسې ناوړه چلند سره مخامخ شي چې هغه بنسټونو ته مراجعه وکړي چې دوی د ستونزو په حل کې ورسره همکاري وکړي
نه داسې نه څه په حاله
نو ستاسو غوښتنه څه ده د ملګرو ملتونو له ادارو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنري او نورو بنسټونو چې په دې برخه کې څه وکړي
موږ دغه درخواست چې د خپل وطن کې کاروبار جوړ شي خپل وطن کې کاروبار برابر شي پردی وطن او پردی هیوادو ته مجبور نه سو پردی وطن خدا چې په وانه بیچارهګان باندې هر یو څه ظلم کوي نه ویران چې هر شور چې وخه د دې سره بد چرن کوي بد رفتار کوي نو موږ دغه درخواست چې وطن کې مامان شي وطن کې کاروبار برابر شي نو خپل وطن ته باید ډیر پام لرنه ولرو نو زموږ په دغه درخواست اوس موږ خپله تنګې روزګار او ژوندۍ وایو نو په دې موږ د ایران ته ځو ول چې موږ وانه لري دروازه مرزم نه کی
موږ دې ته مثلا زړه نه وای خپل وطن کې کار وای نه اوس پردي وطن کې کار خپل وطن کې پردي وطن د دې مجبور وي چې سخت ده.
ډیره مننه. په ایران کې یو افغان کډوال حمید ګل عباس ندغه راز د چارو د شنون کې قریب الرحمن شهاب چې د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیستنن. مو په دې بحث کې په ایران کې د افغان پناهغښتونکو او کډوالو پر وضعیت خبرې وکړې چې په دورستو کې د دوی په وړاندې ناوړه چلند زیات شوی دی.
سلگی میں